مو خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی قدر من اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. د سر موضوع مو دا ده چې د هلمند امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. مرسی احمدزی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند امنیتي مسولینو د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې ګنې د هلمند ځینې ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا د جګړې د مسولیت اخیستو له امله د دوی د کارونو نتایج ضد نقیضې پایلې لري او پاکستان غواړي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. پوره خبرونه د هلمند امنیتي مسولین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د درې ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه کړي دي. وسوالو طالبانو د هلمند په درې ولسوالیو لکه ګرشک، سنګین او مرجې د پرمختګونو اداوې کړي او د دغو ولسوالیو د نیولو ګواښ کړی دی. د هلمند د پولیسو د 515 بسون قمندان عصمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیمو د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري او له کابل څخه هم دوی ته مرستندوی ځواکونه او تجهیزات رسیدلی دي. دغه درې ولسوالۍ د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او د تریاکو د کښت مرکزونه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یوه عایداتي منبع ده. یو امریکایي جنرال وایي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسولیت اخیستی دی د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان بریج جنرال ویلسن شافنس چې له افغانستان څخه د یو ویډیو کانفرانس له لارې په واشنګټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې پر افغان ځواکونو میلیونونه ډالر لګول شوي خو لا هم هغوی له ستونزو سره مخامخ دي. جنرال ویلسن وایي افغان ځواکونه په پلان شو عملیاتو کې بریالي دي خو په ځینو برخو کې لکه د وی پی کې په دفع کولو کې تشې هم لري چې باید په 2014 کال کې پاملرنه ورته وشي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هیواد کې د جګړو د رهبری مسولیت واخیست خو لا هم زرګونه لویدي ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلامشورې په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. او ایرانی چارواکي وایي قزاقستان کولای شي د ایران لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. اسانا ټایمز په قزاقستان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې هیواد یې لیواله دی له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالي. په تیر نومبر کې افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان ته د سفر پر مهال له هغې هیواد سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې وې او درې قراردادونه یې ورسره لاسلیک کړه چې یو یې له قزاقستان څخه د غنمو د رانیولو په اړه و. قزاقستان د سیمې په سطح د غنمو او هم د وسپنې لوی تولیدونکی هیواد بلل کیږي چې د ولسمشر غنی په خبره افغانستان دغو تولیداتو ته په بنسټیزو چارو کې اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی دی. شریف د سه شنبه په ورځ په تهران کې ایراني ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه دا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یو ورځ دمخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره لیدلی وو. نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ اړیکو ښه کول د پاکستان یو لویه دنده ده او یو سپیشلی ماموریت یې وباله. د ایران دولتي ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قول ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مهال ښې شي چې سعودي چارواکي د شیعو مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې سعودي عربستان په هغې هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري پر 2 نیټه اعدام کړ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یعنی اف بی آی یو پخوانی ایجنټ چې ګمان کېدی په ایران کې به وي ژوندی دی خو په ایران کې نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس د رابرت لیونسن د کورنۍ لخوا د انتقادونو په ځواب کې دا څرګندونې کړې دي. وروسته له هغې چې د سهشنبې په ورځ پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه لرې شو، تهران او واشنګټن د یو بل د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړه چې په نتیجه کې 15 امریکایي وګړي د ایران لخوا خوشی شو، خو لیونسن په هغو کې نه و. ارنس پرون خبریالانو ته وویل امریکا به د نوموړي د ځای معلوماتو په هدف پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
One of the things that was actually secured in this agreement was a
دای وی هغه څه چې په ریښتونی ډول په دې توافق کې تضمین شوی د ایرانیانو لخوا هغه ځانګړي ژمنه ده چې زموږ سره به د ښاغلي لیونسن د ځای په موندلو کې مرسته کوي. اوس موږ دلیل لرو چې باور وکړو نوموړی نور په ایران کې نه دی. له همدې کبله موږ د هغه د ځای موندلو لپاره پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکوو. دغه اجنټ له تیرو اتو کلونو راهیسې وروسته له هغه لادرک شو چې د یو سوداګری سفر په هدف ایران ته تللی و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی پرون په واشنگټن کې د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره یې ولیدل او د بشري حقونو او امنیت په ګډون یې پر بېلابېلو مسایلو خبرې ورسره وکړې. د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې نیشا دیسای بیسوال د دغه ازبک پلاوی هرکلی وکړ. دا د امریکا او ازبکستان ترمنځ شپږ کلنی دوه اړخیز مذاکرات دي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې له اوږدې مودې راهیسې د ازبکستان حکومت د سیاسي مخالفینو په بندي کولو او زورونې تورنوي او له واشنگټن څخه غوښتي چې د بشري حقونو د خوندیتوب پر برخه کې پر تاشکند فشار راوړي. او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیرونی په بغداد کې لادرکه شوي وو په عراق کې د یو ایراني پلوه شویه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. یو عراقي چارواکي ویلي چې ناپیژندل شوو وسلوالو د جنوري پر 15مه په بغداد کې الدوره سیمه کې له یو کوره دغه کسان تښتولي وو. له 2011 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي دا لومړی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون ویلي چې له عراقي مقاماتو سره په ګډه د دغو درې تنو په اړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل چې مرزیا احمد زید درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادۍ راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا هلمند امنیتی چارواکی د طالبانو هغه غواخونه بي ځای بولی چې د دې ولایت د یو شمیر ستراتیژیک ولسوالیو د نیولو په اړه کړي دي. په دې اړه پر فور سروي راوړی چې یو امریکایي جنرال ویلي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسؤلیت اخیستی د دوی کار ضد نقیص پایلې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. د سولې په خبرو کې د خزو د ونډې په اړه له کابل او بلخ څخه رپورټونه لرو. د سیمو په مسلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مباسي. زمونږ خګلا آزادۍ راډیو ناوړه د هلمند امنیتی چارواکي د طالبانو هغه غوښنه بي ځای بولی چې د دې ولایت د یو شمیر ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه کړي. وسلوالو طالبانو د سه شنبه په ورځ د ګرشک سنگین او مارجي ولسوالیو د نیولو غوښ کړی وو. خو د هلمند امنیتی چارواکي وایي د دې سیمو د خوندي کولو لپاره دوی ته مرستې رسیدلې. دغه ولسوالۍ د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او د تریاکو د کښت مرکزونه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو عایداتي سرچینه ده. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ګرشک سنگین او مارجا د هلمند هغه درې ولسوالۍ دي چې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو او حکومتي ځواکونو د جګړو ډګر دی. په دغو سیمو کې چې ټولې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې موقعیت لري وروستیو سختو جګړو اندېښنې ډېرې کړې دي او طالبانو یې تېره ورځ د نیولو ګواښ کړی دی. خو د هلمند امنیتي چارواکي دغه ګواښونه بې ځایه تبلیغات بولي او د دغو ولسوالیو د بشپړې دفاع لپاره د چمتووالي خبره کوي. د هلمند د پولیسو 1505 بست زون قمندان اسمت الله دولت سی ازادي راډیو ته ویل چې له پلازمینې کابل څخه مرستندوی ځواکونه د غوسیمو ته رسیدلی دي.
د طالبانو ګواښ خامخا موږ هم احساسوو په افغانستان کې موږ هم ګواښ سره مخامخ یو او خو د ګواښ په برابر موږ مسؤل تدابیر پلانونه لرو چې موږ خاص یا ځانګړي عملیاتي پلانونه لرو او په هغه برخه کې او دا کومکي ځواکونه هم انساني پرسونل او تخنیکو وسو تجهیزات مقرر رسېدلی ده او زموږ دفاعي او امنیتي لوکو پیاوړې شوی ده په دې جوګه د دښمن
د طالبانو لخوا د چریکي حملو ترڅنګ یو بل خنډ چې د چارواکو په خبره د دوی د عملیاتي پلانونو د پرمختګ مخې ته راځي له استوګنیزو او عمل منفعه تاسیساتو څخه د سپار په توګه کار اخیستل دي. ښاغلی دولتزی وایي طالبان عام خلک د سپار په توګه کاروي. بلخوا یو شمېر هغه کسان چې د ناامنو سیمو څخه د هلمند مرکز او یا نورو سیمو ته وتلي دي ازادي راډیو ته د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
دلته موږ د نرچي ولسوالۍ څخه را ماجر سوي لښکرګاه شوه. دلته ژنې یخ سوي بیا موږ سره مرسته هم نه ده سوې. اوس هم ځایونه مو بندې د جګړې په ډګر کې پراته دي.
موږ را ماجر سوي د سنګین د ولسوالۍ څخه. دلته اوس په کندهار ولایت پراتي او د کوټوي ولسوالۍ
که څه هم د هلمند جګړې څه نوې خبره نه ده خو افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه هڅه کوي په دې شپو ورځو کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو هڅې روانې دي په هلمند ولایت کې جګړو ته نور هم لمن ووهي او په دې توګه خپلې ګټې ترې واخلي. د هلمند ډېری سیمې په تېره بیا دغه درې ولسوالۍ لکه سنګین، ګریشکا او مارجه چې طالبانو یې د نیولو ګواښ کړی د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او له همدې کبله د تریاکو د کښت له عمده مرکزونو څخه بلل کېږي چې د طالبانو یوه عایداتي سرچینه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
یو امریکایي جنرال ویلی یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسؤلیت اخیستی د دوی کار ضد او نقیص پایلې لري. د دې جنرال په خبره کله چې افغان ځواکونه پلان شوي عملیات پر مخ وړي ښه پرمختګونه لري خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال ځینې تشیل لري. فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویان بریډ جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یوه ویډیویي کنفرانس له لارې په واشنګټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د دوی د ارزونو له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت ضد او نقیضې پایلې لري. دی وایي افغان ځواکونه په پلان سوي عملیاتو کې بریالي دي خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښو په دفع کولو کې تشي یا خالیګاوي هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت د کنټرولولو لپاره ډېر وخت تېروي چې د ده په خبره دا د هغوی یوه کمزوري شي او باید په 2016 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کومندو ځواکونو وړتیاوې ستایلې دي او هغه دوی پیښې یادې کړې چې له کومې خالیګا یا تشې پرته یې ترسره کړې. یوه له دغو لاسته راوړنو له طالبانو څخه د کندوز ښار بېرته نیول یاد سوي دي. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 404 ولسوالیو څخه 9 یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 12 نورو کې طالبان نفوذ لري. د دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداری ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول د دغه هېواد د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل سي. دوی وایي ډېری سرتیري د تېښتې هڅه کوي او یا نه غواړي نومې راجستر سي ځکه ځینې یې حتی خپلې تنخواوې نسي ترلاسه کولی. د دغه امریکایي جنرال په خبره د دې لپاره چې سرتیري پر خپلو دندو پاتې سي مشران باید هغوی ته پر خپل وخت معاشونه ورکړي، ښه ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل سوي دي او لومړنۍ جنګي الوتکې او هلیکوپترې ورته رسېدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هېواد کې د جګړو د رهبرۍ مسؤلیت واخیست خو لا هم زرګونه لویدیځ ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلامشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان خبر تیم امریکا غږ آشنا رادیو وورید، خو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم د چیل ویدیزی ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې په 24 نېټه ترسره شي. خو د ورځپاڼې په وینا، له دغه اعلان سره سم د نویو سیاسي ستونزو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شو چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د یوې نوې نېټې اعلانول غیر قانوني وبلل. نیویارک ټایمز لیکي، کله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دغه نیټه اعلانوله، داسې برېښېده چې په دې اړه له حکومت سره هماهنګي نه ده شوې. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ویان سمدستي پر دغه اعلان انتقاد وکړ او ویې ویل چې تر اوسه د انتخاباتي سیستم د اصلاح پروسه نه ده عملي شوې. جاوید فیصل وویل، تر هرو انتخاباتو مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح یو شرط دی او د پراخو اصلاحاتو د یوې برخې په توګه بیا دا ضروري ده چې د کمیسیون چارواکي بدل شي. د نیویارک ټایمز په وینا، د ولسمشر اشرف غنی ویان په دې اړه تفسیر نه ده کړی، خو فیصل ټینګار کوي چې دی د ټول حکومت په استازیتوب خبره کوي، نه یوازې د ښاغلي عبدالله په استازیتوب. نیویارک ټایمز وړاندې د 2014 کال د ولسمشرۍ تیرو لانجمنو انتخاباتو ته په اشاره لیکي، کله چې د غنی او عبدالله ترمنځ انتخاباتي لانجه راپورته شوه، د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات هم د دواړو مشرانو د سیاسي موافقې یو اساسي جز و. او عبدالله هم په دې خبرې ټینګار کړی چې دا هغه مسله ده چې دی به هیڅکله هم پرې روغه جوړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا، د هغه همکارانو ویلي چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دې ته اړتیا ده چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون لرې شي. نیویارک ټایمز لیکي، ټوله سیاسي پروسه په دې خاطر په ټپه درېدلې چې د حکومت د دواړو مشرانو ټیمونه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلي چې دواړه لوري په هر ګام کې چې وړاندې اخلي له یو بل سره نښلي، او همدا علت دی چې پر خپل وخت کارونه نه بشپړېږي. ګارډین ورځپاڼه د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوې نوې پیښې ته په اشاره لیکي، د هغې ښځې تصویرونو چې میړه یې پوزه پرې کړې په ټول هېواد کې د خلکو غوسه راپارولې ده. دغه پیښه چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې رامنځته شوې، د ښځو د حقونو فعالان وایي عامل ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. خو د ورځپاڼې په وینا ویل کېږي چې د 40 کلنې ریزه ګل میړه چې دغه عمل یې سرته رسولی، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تښتېدلی دی. ګارډین لیکي، دغه پیښه یو ځل بیا د دې ښکارندویي کوي چې په 2000 لومړي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په دې هېواد کې د اصلاحاتو سره سره ښځې په ټولنه کې تر اوسه د تاوتریخوالي له ناوړه پدیدې سره مخامخ دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي، د کابل په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې، خو افغان چارواکي د دغو اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه څه نه وایي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکي کې دا شان غونډه په دوو نوي کې بیا په اسلام آباد کې جوړه شي. رسوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد وایي، د کابل په 4 اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد وایي، د کابل په 4 اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پریکړه وشوه چې د دغو اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو، او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند وویل، اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغو اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کیږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیونګ ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
اخوا د ښځو او ماشومانو د حقونو په نوم یو څېړنیز بنسټ وایي چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د بنسټ د هیواد په څلورو ولایتونو کې د شوې څېړنې په اساس ویلي چې د خلکو په باور د سولې د پروسې د ناکامېدو یو دلیل دا دی چې د ټولنې ټولو قشرونو ته پکې ګډون نه دی ورکړل شوی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
کله یوې خوا وخت نه وخت د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبینۍ ښودل کیږي، له بلې خوا د دې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو په غونډو کې د ښځو نه حضور انتقادونه او اندېښنې هم راپارولي دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي چې که د سولې په خبرو کې د ښځو استازي نه وي، هېڅکله هم په هېواد کې عادلانه او تلپاتې سوله نه شي راتلی. د دې بنسټ مشرې زرقای افتلي چې د سه شنبې په ورځ یې د یوې نوې څېړنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه، ټینګار وکړ چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون غواړي. اغلی افتلي وایي ښځې که جنگ قربانیان دی باید د پخلاینې په پروسه کې هم شریکی وي. دا وایي کله چې د یو هیواد د سولې په راوستلو کې ښځې ونډه ولري، هغه سیمینه او عاطفه لري لکه د کورنۍ او ماشومانو سره یې چې کوي. دا د دې سبب کیږي چې د سولې د خبرو نتیجې ډېرې او ښې شي، او د دې لامل کیږي چې د هیواد د لوړو ګټو د تامین سبب شي، نو ځکه دا ګډون ډېر اهمیت لري. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه دا څېړنه په کابل، بدخشان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې کړي، او خلک په دې باور دي چې د ښځو کمې ونډې د دوی غوښتنې بیرنګه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او ښکېل یو شمېر نور هیوادونه د سولې تګلارې د جوړولو لپاره سخت په لټه کې دي. د دې هدف لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په اسلام آباد او کابل کې څلور اړخیزه غونډې وکړې او ټاکل شوي چې درېیمه غونډه یې د دلوي په ولسمه بیا په اسلام آباد کې ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په خبرو او دا ډول غونډو کې د ښځو په نه حضور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د سولې په پروسه کې د ښځو کم حضور تاییدوي، خو وایي چې په خبرو کې د دوی غوښتنې کله هم له پامه نه لویږي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار:
مونږ سره دي د کیفیت له لحاظه ډېر جګ او لوړ دی، خو کمیت تر سوال لاندې راځي. مونږ باور لرو چې انشاءالله تعالی په هیڅ دولت د ښځو انساني حقوق، اسلامي حقوق تر پښو لاندې نه راځي.
په همدې حال کې د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادل بهرام وایي چې دا مهال د حکومتونو ترمنځ خبرې روانې دي او دا د سولې خبرو ته د تګلارو جوړولو په معنا دي. هغه وایي چې افغان حکومت ټولو وګړو ته د یو شان قوانینو عملي کېدو ته ژمن دی او په ملي مسایلو کې د ښځو ګډون بیا منل شوی امر. افغان حکومت د کلونو راهیسې د پخلاینې پروسه پیل کړي او په دې لړ کې تل د څو کلونو لاسته راوړنو په حفظ، د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ساتنې ټینګار کړی دی.
بلخوا په بلخ کې هم پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د سولې لپاره د یوې مناسبې تګلارې پر پیدا کولو او همدارنګه په دې کې ښځو ته د ګډون په ورکولو ټینګار کړی دی. له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راستوله رپورټ اورو.
د بلخ مدني فلان د سولې په اړه په درېیمه څلور اخیزه غونډه کې د ښځو د پراخ ګډون غوښتونکي دي. د افغان میرمنو شبکه او په برخه کې د ښځو په برخه کې حقوقي فلان د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې افغانستان ته د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې ښځو ته هم د ګډون زمینه برابره کړي او نه باید د سولې د راوستلو په برخه کې د ښځو نقش له پامه وغورځول شي. په پام کې ده چې افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یوه میکانیزم د برابروالي په خاطر درې اونۍ وروسته به په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یوه بله څلور اخیزه غونډه جوړه شي. د بلخ مدني فلان غواړي چې افغان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په رعایت کولو سره د سولې په اړه په هرو مذاکرو او مفاهمو کې ښځو ته کلیدي نقش په پام کې ونیول شي. د افغان میرمنو د شبکې یوه غړې د سولې په اړوند مسایلو کې د ښځو د نقش په اړه داسې وایي:
یعنی بارا نقش زنان سمبولیک بوده.
د ښځو نقش هر کله سمبولیک و او موږ په یاد نه لرو چې د سولې د راوستلو په برخه کې د یوې افغانې پوهې ښځې څخه نظر غوښتنه ترسره شوې. د بلخ مدني فلان افغان حکومت په تیرو څه باندې 1300 کلونو کې د ښځو حقونو ته په بې پامۍ تورنوي او زیاتوي چې د هیواد لپاره په ملي او حیاتي پروسو کې دوی ته د مشارکت او تصمیم نیونې اجازه نه ده ورکړل شوې. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکه د سولې په عالي شورا کې د ښځو نقش او فعالیت سمبولیک بولي او وایي چې د سولې عالي شورا په ولایتي کمیټو کې باید د ښځو لپاره کلیدي موقفونه په پام کې ونیول شي او دولت هم ښځو ته د هغوی د توانمندي پر اساس د سیاسي مشارکت زمینه هواره کړي. د دې شبکې غړي افراطیت نسبت ترهګرۍ ته خطرناک په ګوته کوي او له دولت څخه غواړي چې د یادې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي. دوی وایي چې د افراطي مراکزو موجودیت د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې ناامني په هیواد کې زیاته شي او په ټولنه کې د ښځو نقش کمرنګی واوسي. د بلخ مدني فعالان د افراطیت پر ضد د مبارزې د یوې کمیټې د رامنځته کېدو غوښتنه لري.
از دولت وحدت ملی میخواهیم.
د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې په ملي او محلي برخه کې د افراطیت سره د مبارزې او د دینی فعالیتونو د څېړنو په برخه کې یوه کمیټه رامنځته کړي. په داسې حال کې د بلخ مدني فعالان افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یوه میکانیزم د پیدا کولو په درېیمه څلور اخیزه غونډه کې چې اسلام آباد کې به جوړیږي د مشارکت غوښتنه کوي چې تر دې دمخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په اړوند په دا ډول غونډو کې د ښځو د نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې ده. مجیب رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څومره غلاسه د رادیو نوري د پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. نواز شریف په دې وروستیو کې ریاض او تهران ته سفرونه کړي او هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې شخړې هوارې کړي. د ایران او سعودي ترمنځ اړیکې وروسته لا خراب شوې چې په سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. په دې اړه فریبا ظاهر تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی دی. شریف د سه‌شنبه په ورځ په تهران کې ایراني ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه دا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یو ورځ دمخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره لیدلی و. نواز شریف ته سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو ښه کول د پاکستان یوه لویه دنده او یو سپېڅلی ماموریت بولي. د ایران دولتي ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قبله ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مال شي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکو وروسته لا هغه خرابې سوې چې سعودي په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري پر دوهمه نیټه اعدام کړ او بیا وروسته قهرجنو ایراني اعتراض کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل ورور. بلخوا د عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی د هغه وخت رسمي خبري اژانس ته ویلي چې په 1999 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب را پدې خوا تهران په سیمه کې په ګډوډیو لاس پورې کوي. دغه عرب مقام وایي سعودي په همدې موده کې له زغم څخه کار اخیستی دی. په دا سال کې چې په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د سیاستونو عواقب احساسوي. دوی وایي ایران په عراق، لبنان، سوریا او یمن کې ملیشې اجیر نیولې دي او همدارزه ایران د تروریزم په ملاتړ او په سیاسي وژنو تورن کړ. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړی و چې ګواکې د ایران او د نړۍ د شپږو ستر قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې مخه ډپ کوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو نو د ازادي رادیو د تنیمه بجې شوي یو ور بیا پام وکړی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل مرسي احمد زینې ورو.
د هلمن امنیتی مسولین وای د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د درې ستراتیژیک ولسوالیو د نیولو په اړه کړي دي. وسبولو طالبانو د هلمن په درې ولسوالیو کې لکه ګرشک، سنگین او مارجې د پرمختګونو اداوي کړي او د دغو ولسوالیو د نیولو ګواښي کړی دی. یو امریکایي جنرال وای لیو کال رئیس چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسولیت اخیستی دی. د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. ایرانی چارواکي وای قزاقستان کولای شي د ایران لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. آسانا ټایمز په قزاقستان کې د ایران د سفیر له قول ویلي چې هیواد یې لیواله دی له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی دی. شریف د سه شمې په ورځ په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د وی هڅې په توګه دا کار وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یعنی اف بی آی یو پخوانی ایجنټ چې ګمان کې د ایران کې به وی ژوندی دی خو په ایران کې نه دی. د سپینې ماڼۍ بیان جاش ارنست د رابرت لیونسن د کورنۍ لخوا د انتقادونو په ځواب کې دا څرګندونې کړې دي. د غراس د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره اونۍ په بغداد کې لادرکه شوي وو په عراق کې د یو ایراني پلوه شوې ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوه استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي.
دوستانو په همدې خبرونو سره چې وا موریدل د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. ونیزو پروګرامونو تر اوسه د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اوریدونکو له یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربانو ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د ونیز خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو له لوګر ولایت څخه د اوریدونکو ستونزې راخستي. دا چې د ستونزې سره په خپل بیل د څخه واورو.
زه محمد ابراهیم د لوګر ولایت محمد علي ولسوالۍ نزد در سره په تماس کېم. څنګه مدا ده کنه چې په 1993 کې د ما تاسې مزدوري په روانو مسار یا د یو مشکل سره مخامخ شوم پیجار سره او د سترګې بنایي مې دغه پیجار سره لاړله او څو ایران پاتې مو ولا شریزه مې وکړه ولسوالۍ کې هغه ولسوالو صفات ولګول او هغه ولي ته مارې کړم. والی مو د خپل د سات مسات ور باندې وکړ بیا یې هغه ته مارې کړم. د مایوبینې ریاست ته یې ریاست مایوبینې ته چې لاړم هلته رئیس مو ورسره دوه ډاکټران درې واړه په یو اتاق کې ناست وو. داسې ما ته وویل چې سترګو کې خو د زخم نه شته، ما ورته تیاره سترګو کې مې زخم دی. بیا یو ډاکټر ورته وویل چې بس دغه باید فزیکي معاینات وشي. معاینات یې چې وشول، رئیس ته یې وویل چې رئیس صاحب دغه نه خو ته خپله وینې. ویل بالکل دا خو زه وینم، خو والله ډېرې زړه م راباندې باد شو. داسې وویل چې دا خو سترګې کې زخم نه لري، تا به نور شفاخانې ته مریض کړي. چې هلته یو اصطلاح یې ما ته راکړ چې دغه ته به نور شفاخانې ته لاړ شي، چې هلته ماشین کې څه وایي. یا نور شفاخانې ته چې لاړم، هلته ډاکټر راته وویل چې سترګې خو د زخم نه شته، ما ویل چې سترګې کې مې زخم نه شته. وایي زه نو څنګه نه ویشته کړم؟ ما ویل چې خو ته معاینه کوه. وایي دومره پرمختللي وسایل موږ سره نه شته چې داسې معاینات یې وکړو. تېره دغه وختي معلوم شي چې دا څه شي نه ده، خو زه یې طبیعي نه شته کړم. ما ویل طبیعي ولې نه شته؟ خو داسې معاینات یې وکړه لکه څنګه تا ته لیکلي دي. خو دغه دا تېره هفته ورغلم، ته ورغلم هغه پیواز را سره وو، هلته چې هغه کومه عریضه وه، هغه د خپله عریضه مې لیکلې وه، هغه کوم کابل کې هغه د نور د شفاخانې اسناد چې دم چې هلته ورکړو دی رانه کېښوو چې تا ته نه جوړېږي. ما ورته چې ولې وایي ته طبیعي یې، ځکه دا د جنګي د پاره جنګ خو طبیعي وي، که جنګي وي خو دا خو مایوب په یو رقم مایوب وي. زه څه وکړم؟ اوس زه دا غواړم چې ما سره کومک وشي، ځکه چې کور کې بل داسې مثل نه لرم چې ما ته یو پنځه روپۍ راوګټي. ولاکه دغه د دغې حادثې نه راوروسته م قسم په خدای دغه اقتصاد مې د صفر سره زار پي.
سمه ده، انشاءالله موږ هڅه کوو چې ستاسې دغه ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف په لټه کې
د ابراهیم ستونزه مو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریک کړه. خاغلی صالح په اړه راته وویل،
ولایت مقام د ټولو لوګریانو هر هغه څوک چې مشکل لري د هر ادارې سره هغوی سره هغوی په خدمت کې دی. موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلور شمېره هم پاره کړې ده. که چېرته کولی شي هر قسم ته خدمت وي، خپله ستونزه ولایت مقام سره شریکه کړي، ولایت مقام سمدستي هغه ادارې ته مراجعه کوي او دغه ستونزه حل کوي. مایبینو دغه ستونزه رښتیا هم دلته موږ یو کمیسن ټاکلی دی. کله چې یو مایب راځي، هغه مایبینو ریاست هغه ته فورمه ورکوي. فورمه د کېدو نه وروسته بیا د امنیت او جنایي داسې یو غټ کمیسن دی، بیا هلته ځي. هغه دغه رښتیا هم دا څېړي چې آیا رښتیا هم دغه مایوب چې دی په جنګ کې لګېدلی دی، کوم ځای لګېدلی دی. مکمل دغه پروسه طی کوي. دغه پروسې طی کولو څخه وروسته دی ده ته هغه کومه کتابچه چې ده هغه ورکول کېږي. او دغه ورور څخه زموږ غوښتنه ده چې چېرته دا هم داسې ستونزه ولري، دا کولی شي ولایت مقام ته راشي. ولایت مقام به دغه ورور ستونزه بالکل جدي ونیسي. مایبین رئیس به راوغواړو، مایبین د خطه به ورواستو. دغه ستونزه انشاءالله موږ ورته حلو. خو د دې نه موار هر هغه څوک چې ستونزه ولري دوی کولی شي نیغ په نیغه سلو څلور شمېرې ته زنګ وهي. دغه شمېره مستقیما ولایت مقام کې ده او هر مازدیګر دغه شمېرې هغه ټول ستونزې او شکایتونه چې دي په خپله د ولایت والي دغه ستونزې په خپله باندې تعقیبوي او اړوند ادارې سره شریکوي. ډېر ستونزې دلته دي مختلفو ادارو نه هغوی نه شکایت لرلو، مختلف صحت او معرف شمېر نور ادارو څخه. موږ هغه ستونزه چې ده همداسې موږ کېدای شي امنیتي ارګان ته هم ځینې وخت بعضې وخت شکایت ولري. خو موږ دا ټول ټولې ستونزې چې دي په خپله باندې مو تعقیب کړي دي. هغه اړوندې ادارې سره هم راغوښتې ده، هلته ترېنه پوښتنه کړې ده دغه مشکل په اړه باندې. او دغه مشکل موږ حل کړی ساعت نه پلو ته دا کولی شي ولایت مقام ته راشي او دغه اورو دغه مشکل او خپله مایبینو ریاست سره دغه ستونزه شریکو. په دغه کې مایبینو رئیس ګرامو پیژندل شو، بالکل دغه سره موږ خپل قانوني اجراءات کوو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده. هیله ده چې ستاسې ژوند بې ستونزې وي او که ستونزې هم لرئ نو له موږ سره اړیکې ونیسئ چې موږ یې د همدې خپرونې له لارې در هوارې کړو. زموږ د اړیکو شمېره ځان سره یاداشت کړئ او په همدې شمېره موږ سره یوازې د یک شنبې په ورځو اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې راسره شریک کړئ. موږ به ستاسې ستونزې انشاءالله له ځان سره ثبت کړو او د مسؤولو چارواکو سره به یې شریک کړو چې ستاسو د ستونزو د اواري پاړه اړه څه وایي. د اړیکو شمیره مو ده 0992 89 درویش. بیا یې تکرارم 0992 89 درویش. ښه ورځ درته غواړم.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږئ. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه. آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته ورځو چې زموږ اوریدونکو په پیغام ثبتونکي دستکې راته پریښېدي. البته د خبرونې چې اوري او کوم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي راډیو یې په امانت سره درته خبروي، خو په خپله د راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په دې شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو لپاره هڅې روانې دي، او د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسوه او ټولو لورو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه موږ ته راستولي دي چې په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم. مستغنی خبر کوم زابل ساجینا. د رښتینولۍ پر بنسټ ولاړه سوله د افغانانو د ارادې تمثیل دی، او دعا کوو چې خدای تعالی دې په افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرښتې هم د اسمان پر صفحه باندې آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی، پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم. زه ملنګ مجاهد خوست ولایت د اسمرخیل ولسوالۍ نه. سلامونه احترامات دی ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. زه په ټولو افغانانو دا غختم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کنار کې وي، یو موټی، یو تندی، یو وجود دی او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي. ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي، انشاءالله وتعالی دا ډېر غټ قوتونه دي لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان، که چېرې دوی وغواړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده. خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو کې یو شخصیتونه باید په کې تیر شي. دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رندو یتیمانو ته دې وګوري. وسلام ملام اسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند آزادي ولسوالۍ د ګرمسیر د لکې رحمت دی. زه ما وینا دا ده د رئیس جمهور اشرف غنی تاسو، منصور اختر محمد تاسو، ما مدرسې اخوند ته پر دې ازه خدای بالا خواتي یو د بل رسول سره وکړي بالا دا وطن پر مومنان باندې لوز نه کوي. یار څه دې چې وسه دې راځي ښار کې وي څه سټ ته نه تر وغولې او ځینې به یې پر دې ازه خدای بالا راځي خپل لو دغه وکی سره سوله شری دل او قانوني دل دا موږ ته ځواني وطن ټول په انتظار کې څه سلام خلاص.
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر باندې ک اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د اړیکې ضروري ولر ده. خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو یوځای کېدل نه غواړي او یا نه شي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي، البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح ټینګ شي او د افغانستان ولس او خلک په ارام نور ژوند وکړي. مننه کوم.
د سولې مذاکراتو په اړه مو زموږ د یو شمېر دوستانو نظرونه واورېدل. له دې څخه به ورسو هغو پیغامونو ته چې نور اورېدونکو د ناامنیو څخه شکایتونه کړي دي او ورپسې پر نورو ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسېدلي چې په پرله پسې ډول به یې واورو.
السلام علیکم.
السلام علیکم. ما ورنجز دغه دی ورور از موږ غواره ټول سالی کې دی نه مې دا وایره دا دا څه ولې پمرن پمرن نه کو دا مشرات تو ازله چرونه کې طالب ته کا پر وکی بلادي راز موږ کورونه چوري. السلام علیکم.
زه روحانی ما د مرجور تلی زخه ما د لټورو مقامات زغه هيله او پیغام دی پجه تجر د مرجور تلی زی پمرن ونه کې د مرجور تلی بجه تجر سکوت مخامخ. سلام.
ہلو السلام علیکم. نصیب اللہ نظریم د هلمند ولایت د مارجی ولسوالی اوسیدونکی ای آزادی رادیو کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وایم. فاصله سلام از د رئیس جمهور او د نور الورتوریو چارواکو نه دا هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مارجی ولسوالی ونیو و سنگین ته ځو، تاسو راسئ چې دغه نیولې او کنه د نیولې. د یوې ورځې دپاره ډمبر اله سوی د ولسوالۍ تر هغه پورې تللي دي کوټو پورې، اوس بېرته هغه ډمبر بند دی او اهلته جنګ دی. توپونه غورځوي زموږ رایاتي په کورو کې لګېږي، ګرد کورونه په توپو، خو هغه نه وځي طالبان د مرجې نه. دغه زما پیغام زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه هیله کوم چې دغه نشر کوي. تر اوسه دلته کډوال په درو کوټو کې دېرش کسان، پنځه څلوېښت کسان، شل کسان ژوند کوي. دغه یخونه، دغه ژمی، دغه د خلکو په حال خو ورحمېږئ. تر اوسه دغه مریضیو چې دغه کوچنیان قسم قسم په ناروغیو اخته دي. وسلام. ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
سلام علیکم. زه خوش محمد ایمن ولایت څخه تاسو زحمت تر کومه موږ به ایلمن کې وروره موږ د جنګ څخه ډېر ستړي یو. موږ کښتونه جواري وو شانګه د اوس مځکې دغه چې پرته دي اور اخلي مرمۍ بشکم شلي. موږ اوس په خیمو کې ژوند تېرو، په یخ پر یخ په یخ ژمی په خیمو کې تېرو. سلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلامه څخه از موږ پیغام چې تر موږ باندې دی اشرف غني داسې میستې راوستلې ده چې هغه د جمهور امید کرزي آل کرمل برولی دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په زیرکو کې پوښتا که یو من کچالو لا پیدا کېږي پوښتای وروي ته وګورئ نه دا لارې ټینګې بندې دي نه. اوس نه حکومت خرېږي نه طالبان دي. زه دې خوا یې دا ملکي خلک طالبان خرپي، دا خوا یې حکومت خرپي نه. دوښتای ورې ته دا ما وروي اشرف غني ته ورسي نه په دا شیندان یې پام واندي چې یې راته راغلی و نه دا شیندان سراتون دانه دی. خوښتای وروي ته وګوره ما فرمایش اشرف غني ته ورسئ. وسلام.
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شفیع الله زابلی یم، زابل ولایت اوسیدونکی. تېر د هلمند په ولایت کې د مسافرې شپې ورځې تېروم. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزني تر ګیله ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کاڼو کپر دی، ډېر خراب شوی. اکثره ترافیکي پېښې له همدې له امله رامنځته کېږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي او اورېدونکي په خپرونه کې راته نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زفج محمد احمد کی ور ساری سره سره په تماس کیلو. ما اله دا دا موږ وسته له سرګه په شار کې وشیر ته خیمه مدره وری دي ماشمانو چې چیرې مدفاع دي ژوند کوي خیمې مبارک راباندې نړولې دي دغه زموږ نارانی حکومت واوري یا د اشرف غني واوري. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم نورالله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. مشکل همدا دی وروره، جانه موږ مجلس شوي د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتې او د کوچوی په ولسوالۍ موږ وروره دوه نشې ولاکلو شي ماښام یې وکړو او نن روزانه شته نه مانه بله خواجي شته د حج بکار بېکاري ده او نن موږ وطن سره ګرځېدو نن موږ خپل وطن سړی لرو دا کنجه کار بېکاري ده دغه موږ لانجز دغه مغه. السلام علیکم.
السلام علیکم دا زاده رادیو محترم او ریزن کو او کارکونکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترمه زده نگرار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د نگرار ولایت سیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تحیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څومره پیسې اخیستي هغه په بازګشت کې افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره په انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستن کې مړه شوي دي. په بړستن کې نه شي وژلي نه 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 هېڅ شی پرې نه شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي د خدای خاطر وکړي د قرآن خاطر وکړي د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو دغه غلو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولوسنجي او په خپله د کار نظارت وکړي او که بل چا ته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي هغوی بیا هم دغه شتېري. نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي او هماغه ته راجستر کړي. نو مې ولیکي یو کارتونه ورکړي غواړي چې زما شې واخله او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي او هغه پرې بازګشت چې زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
بلی السلام علیکم. بریالی باور یم د کندهار ولایت نشین ناحیه تسمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر سره لاس او ګریوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د برېښنا راسم کې یو نه بل ورځ خو مومي برک دی خو پاغي کې هم کله یو ورځ اغه خپل نوبات چې د برکغه واور درسه واور د ګرسره کې ورکه په شواروز کې په دوه درو شواروز کې برق نه دی دلی. نو دلته خو به د برموج په دغه برق سره مکار دی. ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار په برق ته یو څه پاملرنه وکړي. ډیر سر لاس غواړم نور مشهسته وخت نه سم د الله تعالی.
زه غفار دی لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو تو یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش زندول کوو. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزي لو د سینې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه کې یم. د وزارت معرفت نه هیله کیږي او غوښتنه تینه لرم د وزارت معرفت نه چې مرکزي لکه رورا د ماشومان لپاره د سکول او مکتب کوم له دانشته ده او هیله کیږي چې هغه مرکزي لکه سیمه کې موږ ماشومان لپاره یو مکتب جوړ کړي چې موږ ټول ماشومان د څه سیوا د پاتې شو او ټول د تعلیم سره موږ ډیر مشکل بحران کې او او زمونږ تقریبا د دې مرکزي له نفوس هم ډېر زیات دی او ډېر درې کلي دي چې ډېر غټ کلي دي او هیله کېږي د وزارت معرفت نه چې په دې درې کلي کې نو که چې درې مکتبه نه وي نو دوه او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ چې دغه زمونږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول زمونږ په خرابېدو کې روان دي. د معرفت نه هیله کېږي چې په دې باره کې موږ سره جدید کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه د ولایت د لوګر نه خبرې کوم چې کابل هوا ډیره خراب ده. یو راځي له طرفه په دې زمي کې د شي تبوش کوي چې وریځ د اسمانه دومره هوا خراب ده. د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان له ایران له ټول ملکونه خالي پلاستیک را بار کړی. هغه دلته غریبان سوځي هوا ټول خراب کړی ده. اشرف غنی او کرزای صاحب هغه نه جوړوي دا برق نه جوړوي چې خلک له برق او له ګاز استفاده وکړي. اوس هغه پاک هوا د کابل ښه ورته تنفس کوي چې سامم کې سږم جوړ کړي. نور هم په مخه ښه.
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. عبدالقیم د لشکرګاه ښار څخه در سره په ټلیفوني اړیکه کې وصلیم. مشکل مو دا دی چې موږ د هلمند څخه چې په دیارلس سوه څلور نویشت هجري لمریز کال کوم شاګردان فارغه شوي دي، اکثره کورونه په ولسوالۍ کې دي. نو اوس راغلي دي د کانکور د ازموینې دپاره ټول منتظر دي. کله چې ریاست ته ورشو نو په نن او سبا کې دی. هیله مو دا ده چې زموږ شاګردانو څخه ژر د کانکور ازموینه واخیستل شي. دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات دي.
السلام علیکم. د هلمند مزرګر د ولسوالۍ د ګرمسیر له لکې څخه خبره کوم. دغه رئیس جمهور پاتې والي صاحب د هلمند دغه زما هیله ده څو خو راته دغه یو وایحه تر واسه یو دغه ګرمسیر سړک ورو په سره کوم نقشه جوړوي چې موږ خپل مسد ته ځو په ځای کې مونږ ته تدل دوه د لاسه او دوم ډوډۍ چای خوراک دا کوو د دوی دا څه دغه رقم یې چې ټول مریضان دي د ځای جوړې نه دي. دوی یو خواته وغورځي برابر موږ سړک جوړ کړي په دا رقم جوړېده خو نه دي سړک که چېرې دا رقم جوړېده سړک یې ورته ورو تر دې هم جوړي هغه کټ د مخ سړک مو ډېر خوښ دي. هغه هم پر بالا وي تر هغه خوشحال یې موږ نه پر دا رقم جوړېده چې جوړوي یا ډامبر کې هغه سړک یا سم جوړ کړي ورو خدای په امان ازادي کارکوونکو ته یو جهان مننه خلکانه.
ستاسو څخه هم مننه وروره چې خپل ستونزه مو را سره شریکه کړه او هیله لرو چې اړوندو مسؤلین اورېدلی وي. نه یوازې دا بلکې د ټولو هغو ستونزو د هوارېدو په هیله یو چې افغانان ورسره مخامخ دي. په همدې سره د خپرونې پای شېبو ته ورسېدو زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره درسره ولیکئ او بیا هم زنګ ووهئ او خپل شکایتونه را سره شریک کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سره یو د خپل کور اتره
زی پی خور دچا خیبر دچا تیرا خوخدا چا ملکن دچا کوئیتا خوخدا سوک بیسا سوک بیسا خوخوی زمادا ٹولا I'm gonna go.